افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو دې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو، کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي، خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه اړتیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین لس میلیونه دوز، د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي، خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهې صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هېواد د ټولنیزو او اقتصادي خو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دي چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د خزو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پایلو به د نیوزیلند او ویست انډیز ترمن تر سره شو چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پایلو به سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمن تر سره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. آیا دغه لایحه به پر افغان کډوالو چې ډیری د هیواد ته د ورتلو هڅه کوي اغیز وکړي؟
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده.
په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولو نوای د پاکستان او ایران پولي ته څیرمه د کلاګان سیمه کې د وژل شوو یو شمیر افغانانو مړي سروان روغتون ته لېږدول شوي دي.
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سروان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران پر کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار کولو بندیز لګول شوی.
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم د متحدو ایالاتونو له ولسمشر څخه غوښتي دي چې هغه پاکستاني میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغه ورځو کیسې کوي چې په لار کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپل کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدراعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړي، د صدراعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د IFT د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځیدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندګي ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فیسټیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایی کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته وویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دې کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي.
په راپور کې مو د جرمني د پارلمان د وروستۍ پریکړې او دغه راز د هغو افغان کډوالو په باب واورېدل چې په وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلګان په سیمه کې ویل کېږي د ایراني پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. په ایران کې د جلا وطن افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کلګان سیمه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړي سروان روختون ته اوړل شوی دی. سروان هم هغه سیمه ده چې ویل کېږي اکثرا غیر قانوني کډوال پر دې لارې د ایران خاورې ته اوړي. د دې ټولنې مشر امید پویا چې دا پېښه څاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو غرونو کې ورک دي. د ایران د بشري حقونو یوې مدافع ډلې حال وش راپور ورکړ چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د تېرې یکشنبې په ورځ په لسګونو هغو افغان کډوالو ډزې وکړې چې هڅه یې کوله د ایران خاورې ته واوړي. د راپور له مخې په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. د دې پېښې په غبرګون کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغان نو وجل کېدل وغندل او وی ویل چې په دې اړه باید هر اړخیزه او شفافه څېړنه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبریالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې وجل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورکتي. د دیارلس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کېږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لېږدول شوي دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوي یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لېږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګېدلی و په لومړیو کې ښه وو. ایران ته یې زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دی ماخستن مهال لګېدلی و خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی و. خو دا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شوو یو شمېر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حال وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایرانی پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری د اکتوبر 13 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څېړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویانه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو، بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میثم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه سیمه ییز او نړیواله موضوع واخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې هغه پاکستانی میرمن له بنده خوشې کړي چې د اوږده حبس د حکم په اساس په زندان کې ده. په دې اړه یوه پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیه صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشي کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړونده قضیه کې په متحده ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغه محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیه صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله. عافیه صدیقی د اعصابو تجربه کار متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپېژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو د مدعی خالد شیخ محمد لوراره سره واده وکړ او له متحده ایالاتونو څخه ووتله. عافیه صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یو نښته کې ټپي شوه. اینی شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14 یې استولی او اسوسییټډ پریس خبري اژانسی یو کاپی ترلاسه کړې ده ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړی دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړی سره په زندان کې لیدلی او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکی او رواني روغتیا چې هسې هم خانه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیه صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیه د خور غوښتنلیک د عافیه د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زندانی میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عافیه صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې وه. مشرف د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال پوځي واکمن و چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بېلابېلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته یې وسپارل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو هم بندیز لګول شوی دی.
د راپورونو له مخې د ایران د کرمانشاه د کرنې د چارواکو ویلي دي چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو ادباو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په کرمانشاه او نورو ولایتونو کې دغه اقدام یو شمیر افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چالچالا په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چالچالا خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو، لږ تر لږه مو کولای سوای خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمامی جایی که همو کار و بار و زندگیشان هست بیاره به طرفی
دیزیتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تجره نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې په کې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټول یې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په ایران کې پر افغان کډوالو د نوي محدودیتونو په ترڅ کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر کار هم بندیز لګول شوی. بیا هم د کرنې په سکتور کې تم کیږو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر بې وزلو خلکو ته شنې خونې یا ګرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د دوی په وینا د ګڼو ولسوالیو اوسېدونکي نشي کولی چې په ژمي کې سبزیجاتو برخمن شي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، صاحب کرم، زرمات او مرکز ګردیز کې 115 سلویخ بې وزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټې اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالېدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د ګردیز ښار اړوند خټابې یو اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل:
ګندنه به کرو، بانجان به کرو، بادرنګ به کرو، سیان به کرو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیره مخه نیسی بوتیګ نور خو ورسره کوو، دغه ته به نه ګورو. سار شی وکړو انشاءالله به ته به حاصل لاسته راځي، ولې یخنه پناه کیږي اوبه ورته رسیږي. ډېر مشکلات انشاءالله دلې موږ رفع کوو.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی صاحب ګلم وایي که چیرې دوی له دې سړو خونو ښه استفاده وکړي نو په یو وار د څو وړو کورنیو د ترکاریو اړتیاوې پوره کولی شي.
سم خدمت وکړو مشاله شواغو کورو ته روزي ورکې کار اغز استفاده نه وکاو او په سي طریق سره وکرو او بويو کو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړی توبر کړل شوی چې بیوازله دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریز برېښنا مرسته وشي.
د شنې خونې دغه سده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل یې ورکړ شمسیانې باید ورته ولګي. ما سره اتمان سي دي دا یو شیم نه لري، یو مور ده یو لور ده، نور هیڅ شی به لري دا به په څه شو کې.
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خوني دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توجه شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید دی چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي په آینده کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیدا کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونه وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوخت دي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي که چیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارشپا په سلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی وغواړي چې څوک دې نه ورزی دی ته یو سړی هم نسی ورتللی نه ایران ته، یعنی سړی خو څه یو مچ هم نسی راوښتلی. دی په خبر دی که افغانان د ایران پرېږدي راواړي دا په ایران به خپله پلچ شي. دا زموږ خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې دغه افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، افغانان راشي په ایران به خپله پلچ شي، افغانانو ته به زارۍ کوي چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړې ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دې 200-300 کسه نور دي.
سلامونه نیکه هیله نو مې نه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې ځار څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ځغ دې چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس فاس ته اوسې دې پښتنه دې اوسې باید ملي ماته ملان کې دا خصو چغو کې نه دي چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وایسي باید خپل دفترونو رخصت کړي ملي ماتم اعلان کړي ترڅو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي. به خارج هیوادونو کې چې یو دانه د خارج هیواد یو وګړی ووژل سي دا به فاس کیږي. موږ درې سوه افغانان شهیدان سول هیڅ بس فاس نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړي نه غبرګون شو ولري. دا څنګه حکومت دی باید د دغو کسانو بس فاس وسي. غ دی چې نور افغانانو سره ظلمونه نه کیږي. بند یې که دا ایران سفارت په کابل کې وربند که سفیر یې راوغواړئ هزار یې که ترڅو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د فراه ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره د مارچ موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زابلی له زابل ولایت رنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ، د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. د پاکستان د لویدیځ پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیا ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. او د ښځو ترمنځ کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
د نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر هغه څه دی چې شاعر یې په قالب کې هغه پټې خبرې راسپړي چې په عادي توګه یې نشي ویلی. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره یې مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی، وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلا په جهان پوهنتون کې د شریعتو پوهنځی محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکال ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اوم اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په پښتو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعرونه به چې معنا کول ماته به یو خاص انګیزه راکوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه اړه و.
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تاسو شعر او شاعرۍ وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دیني درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر راته اوس زلا ډېر شعرونه لیکلي ول. تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونه شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونه ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لرې نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زوره په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړۍ کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت خو مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ همداسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پوهنتون کې ولا که ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پوهنتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلی ده. د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده کړې. ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمامه سوله چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله، دې څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني
عکس العمل تاسو رخ خپل پلار کړی ده دا انعکاس سوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي کاغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورت سي نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړه ماتیږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم تر ډېر وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی و بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اصطلاح مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پرې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو یې لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته ده
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړی وي نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي بالکل زه له تاسو سره موافق یم د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسم د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده یعنی جمعه هم نه ده پوره نو یو شعر دا ده خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور سترګې زورور دي کبانه دي زورور زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي اوس ووایه ځوانان او کزاړه دي زورور نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور زنګېږم غورځېږم په دې مې خلکو پوکړی زنګېږم غورځېږم په دې مې خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفه مثلا تاسو خیاطي کوئ تاسو درس وایئ تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پوهنتون ده بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده خیاطي کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده خپل الهام ته یا وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت دي چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته د یو څه راځي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ درسره یا په خپل موبایل کې کوم څه چې دریاد شي هغه لیکې وروسته یې د شعر قالب ته راولئ او که منظم ورته کښېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کښېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کښېنم چې هر وخت بېکاره اوسم یا مثلا نور داسې مطالب را اخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کښېنم هغه ایډیټ پکې کوم
اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن ده قافیه ده که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر داسې لیکئ
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر دا یو ډېر اوږد شعر ده نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ ک لکه قلم ادبی چوکاټ ته به برابر ک اوس الحمدلله اوس بدون لدی چې سوګرا سره مرسته وکي یاس یوازې د شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم وزنم پیژنم قافیام پیژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکي او شاعران د هغه اصول پابندي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو لمرسته یادونه وکړه دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې ما سره مرسته کړي. یوازې شاعران مطالعه کوم او همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای ده زموږ استاد یو مشهور ستوری مطی الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بله یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي دوی وایي چې اقتصاد مو خراب ده موږ نشو کولای چې درس وایي اقتصاد خراب ده موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولی شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه عمره قوي شعر لیکلی سي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولی ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي هغوی هم شعر لیکلی سي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسه مرسته کولی سي ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډېره وکړي کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد یو ډېر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی دومره نه ده. نو
بله رابسلي تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته وایه.
سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو. سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راته ړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راته ړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله
خواږې خواږې کیسې مې خپل جانان سره کولې. یو بیا کل را پیدا شو ټول کلام راته ډنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو. ارمان یې راته ووژو مرام یې راته ړنګ کړو. له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې. مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې راته ړنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعري کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي. په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاري مهارت لرم. نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستان پیدا کړي دي لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیښوری بلال بارکزل ده ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا شعر ته ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولي دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکلا وایي
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي. کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلې دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ما ته ځند دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه لیکلې دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ځند دي، او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، دا هغه عنوان ده او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم. نه نه، دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډېر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډېره خوښېږي، نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډېره خوښېده. او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډېر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپل ډېره خاص خوند وړم، او ما ته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغسې بلې عرصې کې ځان دغه نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسی، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو، او همدغې برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو، چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا ما سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیې باندې، او همغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغې برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغې نه روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلی شو چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي، او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري، او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه را بخي، لکه مثلا خپله بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولې، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګم دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته ور بخي، تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي، او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه وایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی، او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم، زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم، او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی، او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي، او د ټولنې لپاره ډېر مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شیر
هغه وای نادان بلال چې دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی دستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړې راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړي چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړي.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ، څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی، نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي، نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي، او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه پیډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي، لري به نه وي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر شاعري چې ځوانان دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډېره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو ښه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډېره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید په شانه شو، که موږ په شا شو نو موږ به ډېر وولېږو، ډېر وروسته به پاتې شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، په ښه وخت.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی است علم و مال او ملگره.
پردو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے تګ ګرځم ترې لا پپو بناس کوم نو چوران شي پپو کې د تصویر دے سر دو کو پر دو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لپا ہو بناس کم نچے وران شپا ہو کے دے تصویر دے با مرا کتل
پاسل با مارا قتل ڈرا تیا چھ پاسل با مارا قتل ڈرا تیا چھ دس پوگ میں پرا خطو کے دی تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دی تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بنا چوران سی پو کے تصویر دے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کرے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کرے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کرے دیدے خار پمانا رو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تجھے گرز مٹھے لپا ہو بنا سکم نچے وران سی پاپ ہو کے دے تصویر دے دیدے سرگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تجھے گرز مٹھے لپا ہو بنا چوران چھپا ہو کے دے تصویر دے